سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د قدر جرالوف د تخنیکی چارو په سمبل اختر کړل کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د مشمانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د میلیونونو نجونو لپاره یوازې ښوونځي ته د تک خوب ورپاتې دی د یونیسف عمومي ادارې نن په یو ټویټ کې د 14 کلنی نرګس څرګندونې خبرې کړې دي چې ویلي دي د ښوونځي د بیا پرانیستل کېدو سوچ په ذهن کې تر ټولو تیاره سوچ دی یونیسف وایي تعلیم کوم امتیاز نه بلکې د انسانانو بشري حق دی طالبانو له هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور د تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په تېر دسمبر میاشت کې د نجونو ښځو پر مخ د پانتون دروازې هم وتړلې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د سودان له جګړې د افغان وګړو دویمه جوخه نن جمعه کابل ته ورسېده دغه وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد لکل نن د کابل په هوایي ډګر کې په یوې سپچوي ویډیو کې ویلي دي
دا تیر په درې میاشت ما په سوزره سفر وکړ اردن ته او الحمدلله پرونه دی خو چې اردن کې په دې
د سودان په جګړه کې د بنفات افغانانو دوهمه جوپه هم چې دروت څلوېښتمه کېږي د اریانا هوایي شرکت له لورې خپل هېواد ته په خوندي شکل رانقل کړي
دا سودان کې په سودان کې شاوخوا یو سل شل افغانان په جګړه کې سرپاتې وو چې په دو جوپو کې نمړې سعودي عربستان او روسیه افغانستان ته ولېږدول شو په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر وایي د دوی په هڅو کې په اردن کې د افغانستان سفارت تر دوه کلن ځنډ وروسته بیرته پرانیستل شو احمد جاوید مجددي نن جمعه له سعودي عربستان سره په خبرې کې ویل چې په شام حوزه کې افغانانو له قونسلي اقداماتو بې برخې وو هغه په خپلو خبرو کې وویل
دا تیر په درې میاشت ما سوزره سفر وکړ اردن ته او الحمدلله پرونه دی خو چې اردن کې په دې موافقه ورسېدو چې الحمدلله سفارت رسمن بیرته دروازه د افغانانو په مخ خلاص کو او ان شاء الله پس له دې موږ کولای شو چې قونسلي او فرهنګي خدمات دوی ته وړاندې کړو
روسله هغه چې طالبانو د 2023 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانان پر افغانستان ولکټینګ کړه د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د افغان سفارتونو او کنسولګریو چاري ټکنې شوې د امریکا د متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت د جنوب پیویلر پرتې سیمه کې اوسړي د دریو خزو تر وجود وروسته ځان وژلې دي چارواکي وایي د غسړی په دې مشکوک دی نوړې خپل مور او اناو د هغوی په هغوی د هغوی په کورونه کې وژلې دي او بیا یې د رستورانت مدیر وژلې چې د پکې کار کوي د ایشورټ پریس اژانس راپور لمخې د جورجیا د تحقیقاتو بیرو ویلې دي د مکډونالډ رستورانت په امنیتي کمرو کې ښکاري چې دغه شخص چې شپږ کلن کس دی د پنځمبي سهار د رستورانت پر مدیر دسي کړې دي په تصویرونو کې ښکاري چې دغه شخص رستورانت د نکیګو بیا پر ځان روسه دزي کوي پولیس وایي دغه مدیر یو څلوي کلن و چې د پولیسو تر رسیدو مخکې لدی شخص یو ځای سفر کړی دی پولیسو دغه شخص مور او انا هم مندل دي چې تباند 3 کیلومتر لري په خپل کورونو کې وشل شوی او په سربیا کې وسلوال بریډګر اته کسان په دزو وشل دي او څوار لسنوري ټپین کړی دي په پلازمینی بلګراد ته نږدې په د ملاتسینو په سیمه کې شوی ده د سربیا د کورنیو چارو وزارت وایي مشکوک بریډګر چې اواز یې په یوز 20 سره معرفي شوی وي نیول شوی دی دا په اته سلوي ساتونکو کې په سربیا کې دویمه ډلېزه وشنه ده د چرشنبه په ورځ یو د لسکرن هلک د بلګراد په خونځي کې اته ماشومان او یو ساتونکو په دزو سره ووجل او تنه نورې ټپیان کړو پولیس وروسته اعلان وکړ چې دا بریډګر هلک نیول شوی دی خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو د افغانستان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د یو پلاوی په مشرۍ نن پاکستان ته تللی دی دا چې پر کوم مسایلو به خبرې کوي او له چا سره به ویني وړاندې به یې په خبرونه کې درته جزئیات ولرو د کندهار د سوداګرۍ خونوایي تیر کال دغې ولایت څخه دا 301 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت بهر ته صادرات شوي دي چې دا صادرات په کومه برخه کې دي په تیړه په کندهار نه درته راپور ولرو همدارنګه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د سودان له جګړې څخه د افغانانو دویمه جوپه کابل ته رسیدلې ده، چې دغه کسان بیا هم د عربستان په مرسته راوستل شوي دي او کنه، او پکې څوک شامل دي د بدر څخه یو مرکه کې ولرو. د دې ترڅنګ د نړۍ مسایلو ته به هم تم شو. ملتیا مبارک.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشي. د هند، پاکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه حکومت غوښتنه وکړه. دوی له طالبانو غوښتل چې له تروریزم او مخدره مواد سره د مبارزې ترڅنګ افغان نجونو ته د تعلیم حق ورکړي. اسمت سروان سره په سټوډیو کې دی. سروان صاحب، ستړی مشي، په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې په دغې نسه کې د افغانستان په اړه نور په کوم مسله باندې بحث شوی دی؟
ډېره مننه فریده جانې. لکه څنګه چې تاسو ویل، د هند، روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران نن جمعه په افغانستان کې د یو استاذ حکومت د جوړیدو او د شزو د حقونو د درناوي غوښتنه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې د هند د بهرنیو چارو وزیر اس شانکر وویل د افغانستان ناوړه وضعیت د توجه په مرکز کې پاتې دی. د ویلي دي چې زموږ هلي ځلې باید د افغانانو د شیګنې او سوکالۍ لور ته وي. زموږ فوري لومړیتوب کې د بشري مرستو مهیا کول، د یو حقیقي استازندوی او پراخ بنسټه حکومت یقیني کول، له تروریزم او د مخدره موادو له قاچاق سره مبارزه، او د ښځو د حقونو خوندیتوب شامل دي. د شغل شانکر دا خبره د هند په ګوا ایالت کې د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ورځنۍ غونډه کې وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل مسکو هیله لري چې د طالبانو مشران د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره پر خپلو ژمنو ودرېږي. د همدارز وویل موږ ته د بشري حقونو د افغانستان په خاوره کې د امنیت د ټینګښت، د تروریستانو د ګواښونو د محوه کولو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي ژمنې راکړل شوي دي او د دغو ژمنو پوره کېدو ته انتظار باسو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری بیا وویل د افغانستان اوسنیو شرایطو نوي ننګونې او فرصتونه رامنځته کړي دي. د زیاته کړه افغانستان بیا بیا د سترو قدرتونو د لوبو په میدان بدل شوی. موږ د افغانستان د خلکو پوره وړي یو چې د تیر وخت تیروتنې بیا تکرار نکړو. بلاول زرداری بوټو دا هم وویل نړیواله ټولنه باید په متحدانه ډول پر افغان چارواکو فشار ته دوام ورکړي چې په نړۍ کې منل شوي اصول ومني او د تعلیم په شمول د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. تیرونه د ملګرو ملتونو د سرمشي انټونیو ګوترش په مشرۍ په دوحه کې د افغانستان په اړه کانفرنس کې هم د افغانستان پر اوسنۍ وضعیت او د دې هیواد پر انزوا اندیشنه ښکاره شوه. طالبانو له وخت رسیدو وروسته لومړی انجونې له شپږم ټولګي پورته د لیسې او متوسطې دورې له زده کړو بې برخې کړې. وروسته یې د هغوی پوهنتوني زده کړې هم منع کړې. همداراز ښځې په ادارو کې له کار کولو، پارکونو، حمامونو او سپورتي ځایونو ته له تګ منع کړې دي. تر اوسه پورې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت چې کابو دوه کاله وړاندې یې واک ترلاسه کړ په رسمیت نه دی پیژندلی.
ډېره مننه کورودان اسمت سروان و چې د شانګهای سازمان چې هند، پاکستان او چین او روسیه په کې ګډون کړی و، د افغانستان د امنیت او همدارنګه د توریزم سره د مبارزې په اړه د جدي مبارزې غوښتنه کړې او موږ سره جزئیات شریک کړل. افغانستان کې پاتې کیږي. د اروپا د پارلمان یوې غړې هانا نیومن ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د ډېرېدو له امله ډېرې نجونې او ښځې د ځان وژنې هڅه کوي. هغه له نیومن چې کابل ته تللې په خپل انسټاګرام کې یو خپور کړی پیغام کې دا ادعا کړې ده. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې همدانن په شمالي ولایت بدخشان کې یوې مېرمنې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ځان وژنه کړې، د اروپا د پارلمان یوې غړې هانا نیومن ویلي چې په افغانستان کې په ښځو او نجونو د محدودیتونو د ډېرېدو له امله ډېری ښځې او نجونې د ځان وژنې هڅه کوي. پژواک خبری اژانس ته په بدخشان کې طالب امنیتي چارواکو تایید کړی چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله د دغه ولایت په مرکز فیض آباد کې یوې مېرمنې د موږکانو د وژنې دوا خوړلې او خپل ژوند یې ختم کړی. ازادي راډیو له هڅو سره سره ونه شو کړی چې د دغه مېرمنې د کورنۍ غړي پیدا او د موضوع د څرنګوالي په اړه ورسره خبرې وکړي. د اروپا د پارلمان غړي هانا نیومن چې کابل ته سفر کړی پر خپل انسټاګرام د یو هیواد لپاره دا وضعیت د اندېښنې او تاسف وړ بللی، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دغه ادعا ردوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا خبرې سمې نه دي. اول خو د ځان وژنې پیښې بالکل ډېرې نه دي، له پخوانه ډېرې کنټرول شوې دي، ډېر لرې وخت کې یو پیښه چیرې لیدل شوې.
که څوم په روان کال کې په افغانستان کې د ځان وژنو د پیښو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو تیر لمریز کال د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په دې هیواد کې د ځان وژنې 360 پیښې ثبت شوي. په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې د پیښو تر څنګ د هلکانو ترمنځ د ځان وژنې د پیښو د زیاتېدو په اړه هم وخت نا وخت راپورونه ورکول کېږي چې ارواپوهان لامل فقر، بېوزلي او نامعلوم راتلونکی بولي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو له امله د ښځو او نجونو ترمنځ ناهیلي زیاته شوې او د دوی په روحي وي منفي اغیز کړي. د ښځو د حقونو فعاله کریمه:
مشکلات اقتصادي برای خانمو پیش اومده.
په افغانستان کې پر ښځو د زده کړو او کار د محدودیت له امله د ښځو ترمنځ د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي. همدا نږدې ورځو کې په قلعه کاشف کې دوه نجونې چې د ښوونځي زده کوونکې وې ځان وژنه کړې. له دې وړاندې په بدخشان کې یوه پیښه شوې وه. نو په ټوله کې د فقر له زیاتېدو سره دا پیښې زیاتې شوې دي.
سونیکا آرین د ښځو د حقونو بله افغانه فعاله ده، وایي طالبانو افغان مېرمنې له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې کړي او هیڅ ادارې ته حق نه ورکوي چې د ښځو له حقونو دفاع او د هغوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. اغلی آرین ازادي راډیو ته وویل پر ښځو د کار محدودیت له امله ډېرې کورنۍ اړ شوي چې خپلې کوچنۍ لوڼې د پیسو په بدل کې واده کړي.
د دوی د تعلیم حق اخیستل شوی دی، محدودیتونه د تعلیم او د کار په وړاندې زیات شوي دي. دا د دې لامل شوی چې افغان میرمنې له ګڼو اقتصادي مشکلاتو سره مخ شي، ان تر دې حده پورې چې د خپل بدن غړي همدارنګه اولادونه دي د خپلو خېټو د ماړولو لپاره د اولادونو د خېټو ماړولو لپاره خرڅ کړل، همدارنګه جبري ودونو ته اړ شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې مسؤولې سیما باهوس له سینین سره په یو مرکه کې په افغانستان کې د ښځو ترمنځ د ځان وژنې د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی و. د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر ښځو د کار او زده کړو تر څنګ نور ګڼ محدودیتونه هم لګولي چې له امله یې د ښځو ترمنځ د فقر کچه لوړه شوې. تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و امریکا او یو شمېر نور هیوادونه په افغانستان کې د بشري حقونو د ښځو او د نجونو د حقونو د خرابېدو په اړه اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ودان پاټل په یو مطبوعاتي ناسته کې ویلي و چې نجونې له زده کړو او اقتصاد څخه محرومول به د افغانستان راتلونکې لا ډېر له ستونزو سره مخ کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر وایي د سودان له جګړې هغه افغانان چې سعودي عربستان ته لیږدول شوي افغانستان ته ورسېدل. احمد جاوید مجددي نن جمعه له ازادي راډیو سره په خبرې کې وویل د دوی په هڅو په اردن کې د افغانستان سفارت تر 2 کلن ځنډ وروسته بېرته پرانیستل شو. د ده په وینا په دې موده کې په شام حوزه کې افغانان له قونسلي خدماتو بې برخې وه. وروسته له هغه چې طالبانو د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د نړۍ په اکثرو هېوادونو کې د افغان سفارتونو او قونسلګرۍ چارې ټکنې. زموږ همکار سالم محمد صالح د مرکې په پیل کې له ښاغلي مجددي پوښتنه کړې ده چې آیا له سودان د افغان وګړو د ایستلو پروسه بشپړه شوې که نه؟
چې کله په جنگ په سودان کې شروع شول او سعودي د ټولو نه نږدې ملک مساحت له لحاظ نه او د روابط له لحاظ نه سودان سره پروت ده، نو دغه لپاره ما خپل اسلامي ملي وجیبه وګڼل چې د افغانانو د ایستلو لپاره اقدام وکړم، ځکه نور ممالک هم خپل اتباع اکثر سعودي ته ایستل او سودان په دغه برخه کې ډېر فعال و. نو دغه لپاره زه هغه خپل افغانانو سره چې په سودان کې بند پاتې و په تماس کې شولم او الحمدلله د هغوی نه مې لستونه ترلاسه کړ او ټول د اختر رخصتي ورځم په همدغه باندې ما او زما همکاران په دې کې تیر شول چې الحمدلله هلې ځلې وکړ او سعودیانو سره همغږي وکړ او سعودیانو ته مې داد ورکړ چې دوی دلته نه پاتې کېږي او د سفارت په تضمین تقریبا ډېر مکاتبات وسو تر معین وزیر پورې د خبره مو په یو هفته په جریان کې تنسیق او همغږي منځته راغی الحمدلله. بیا مې د سعودي سفارت سره په سودان کې همغږي وکړ او دوی یو مختصه کمیټه جوړه کړې وه د ایستل په پور سودان هغوی سره همغږي وکړ. تر هغه وخت پورې چې الحمدلله دوی د ټول هغه ضروري سهولتونه چې دوی ورته ضرورت و کې ویزې و که د راتک موضوع که نور هر څه ټول تلاتې موږ افغانان ته وړاندې شول او الحمدلله دوی ډېر په عزت مسؤون جدید ښار ته ورسېد او زه خپله شخصا لاړم دوی استقبال ته. ځان سره مې جناب قونسل صاحب دوی ویوړل ټول خوشحال و ټول صحتمند و. هلته دوی په هوټلو کې ځای په ځای شول او نن الحمدلله دوی آریانا په ذریعه کابل ته راستون شول.
سفیر صاحب فکر کوي چې په سودان کې به نور افغانان هم پاتې وي که دغه ټول شمېر دی؟
نه و سودان کې نور افغانان پاتې دي، خو ځینې خپل تخنیکی مشکلات لري، ځینې پاسپورت نه درلود یا ځینې د اقامې د سودان نه درلود یا ځینې هلته خپل کاروبار لري او ځینې داسې توقو لري کېدای شي چې وضعیت آرامه سي. دغه لپاره هغوی ونه توانست چې سعودي ته راشي، خو هغوی ته مې داد ورکړې ده او هغوی سره زه په تماس کې یم که خدای نه خواسته وضعیت نور هم کړکېچن سي او هغوی د سفر اراده وکړي او غواړي چې سودان نه ووځي، انشاءالله زه تاسو ته داد ورکوم. ما د سعودیان دا داد ترلاسه کړې ده او د دوی نه مې دا وعده ترلاسه کړې چې هر څوک افغان هلته وي دوی د ستلو لپاره ما سره جدي همکاري کوي.
سفیر صاحب، په زمين کې په اردن کې د افغانستان سفارت تاسو خبر ورکړي چې بیرته پرانستل شوی دی، دا څومره مهم خبر دی په دغه شام حوزه کې افغانانو ته؟
زه تاسو پوهیږم پس له تحول متاسفانه وضعیت داسې و چې زموږ جناب جلال ماب سفیر صاحب او نور همکاران سفارت پریښود او دلته زموږ سفارت د افغانانو او د سعودي افغان مشت مسافر و چې په سوریه و لبنان و اردن و فلسطین کې ژوند کوي یا د درس و یا تحصیل کوي، دوی په مخ وتړل شو او دوی ګڼو مشکلات سره مخامخ و. ځکه چې تاسو پوهیږئ چې د افغانانو لپاره یوازنی مرجع چې دوی ته تسهیلات او قنصلي خدمات وړاندې کول چې سفارت ده، او نور په دې حوزه کې دوی داسې تسهیلات دوی ته چانه وړاندې کول. نو الحمدلله په تیر دوه درې میاشت ما څو ځله سفر وکړ اردن ته او الحمدلله پرون دې خو چې اردن کې په دې موافقه ورسېدو چې الحمدلله سفارت رسما بیرته دروازه د افغانانو په مخ خلاص کړو او ان شاء الله پس له دې مونږ کولای شو چې قنصلي او فرهنګي خدمات دوی ته وړاندې کړو.
په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر احمد جاوید مجددي و چې زموږ همکار سلیم محمد صالح سره له عربستان سعودي څخه د هغو افغانانو د رالېږدلو پر پروسې خبرې اترې وکړې چې د سودان په جګړه کې بند پاتې و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه بهرنۍ مسله راواخلو. د اوکراین چارواکو نن جمعه ویلي په جنوبي ښار نیکولوپول کې د روسیې لخوا تېره شپه هم د توغندۍ ډزې روانې وې. دا په داسې حال کې ده چې د دونتسک سیمې په بخموت ښار کې جګړه سخته شوې ده. د اوکراین پر ختیځ د فشار راوستلو لپاره دونتسک سیمه د روسیې د تمرکز انده ساحه ګڼل کېږي. بلخوا د واګنر شرکت مشر د روسیې په لوړ رتبه پوځیانو ځینې تورونه لګولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین د دنیپرو پیتروفسک د محلي شورا مشر میکولا لوکاشوک وایي د روسیې د توپونو په ډزو ملکي او د انرژي زیربناوې ویجاړې سوي دي. د نیکوپل په نوم جنوبي ښار هم دنیپرو سیند ته څیرمه پروت دی چې په وروستیو کې د سختو جګړو شاهد دی. لوکاشوک نن په ټلګرام کې لیکلي چې د ده په ټکو اشغالګرانو د ښار د اوسېدونکو لاس کورونه، یوه بله ودانۍ، د ګازو کورۍ او د برېښنا شبکې ویشتلي او ویجاړې کړې دي. د اوکراین په جنوب کې د وروستیو ورځو پر مهال روسیې خپلې حملې زیاتې کړې دي چې تر ډیره د خرسون آزاد سوي سیمې ویشتلې دي. دغه اونۍ په خرسون کې لږ تر لږه درویشت ملکیان د توپونو په ډزو ووژل سول. د اوکراین پوځ نن ویلي د بخمود د جګړې په ډګر کې بیا د تیرو څلورویشتو ساعتونو پر مهال د اوکراین مدافعانو د روسیې شپېته حملې په شا تمبولې دي. له دې څرګندېږي چې روسیې د دې ښار د نیولو لپاره خپله جګړه لا سخته کړې ده. د اوکراین د لوی دریستیز دفتر وایي بخمود ته له نږدې ښار مارینکا هم د سختو جګړو راپورونه ورکول سوي چې روسي ځواکونو پکې د خپلو تاکتیکي سنګرونو د بهتري لپاره هڅې کړې دي. روسي ځواکونو په زاپوریجا او خرسون سیمو کې هم پر ځینو استوګنځیو د توپونو ډزې کړې دي. بلخوا د واګنر شرکت بنسټګر یفګینی پریګوژین د اوکراین له ویجاړ سوي ختیځ ښار بخمود د خپلو اجیرو پوځیانو د ایستلو خبر ورکړی دی. دای د اکمالاتو او ملاتړ په تړاو د روسیې له دفاع وزارت سره د روانو اختلافاتو ډراماتیک زیاتوالی شي. پریګوژین په هغه ویډیو کې چې د دې مطبوعاتي دفتر نن جمعه خبره کړې، د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو او د روسیې د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال والری ګیراسیموف په دې تورن کړي چې ژمنه یې کړې وه چې د واګنر شرکت ځواکونه به د مې میاشتې پر لسمه له بخمود ښار وباسي، یعنې په دویمه نړیواله جګړه کې د کرملین لخوا د بریا تر لمانځنې یوه ورځ وروسته. د واګنر شرکت مشر ویلي د مهماتو کموالی د ده په پوځیانو کې د پام وړ تلفاتو سبب سوی دی.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست په کابل ښار کې د خري ټکسیانو رنګونه له ژیړ په روښانه فیروزي رنګ بدلوي. د دغې ریاست مسؤلینو که څه هم دا نه دي ویلي چې له دې کاره یې هدف څه دی، خو وایي چې په دې اړه طرحه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سره شریکه شوې او هغوی هم منلې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د خاري ټکسیانو ځانګړی رنګ ښایي کومه نوې خبر نه وي، خو دا چې اوس د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست پریکړه کړې چې له زیړ رنګ یې په روښانه فیروزي رنګ بدلوي، د ټکسي چلوونکو تر څنګ عام ښاریان هم حیرانه کړي دي. له یوې خوا ورته دا پریکړه عجیبه ښکاري او له بل پلو یو شمېر ټکسي چلوونکي بیا وایي دوی د اقتصادي لحاظه د دې توانایي نه لري چې د خپلو ټکسیانو رنګونه بدل کړي. رحمت د کابل په شهر نو کلي نږدې څلورو دو رئیس ټکسی چلوي وای روزګار یې خراب شوی او د دې توانایي نه لري چې ترافیکو د ریاست نوې پریکړه عملی کړي.
نه اوس شرایط خراب دي، موږ شرایط د موږ وضعیت ډیر خراب، موږ خپل د یو لږ عمر ډوډۍ نشو پیدا کولی، د موږ اتل نشو پوره کولی، خو راوځو د مجبورۍ نه راوځو. نو موږ چې دې ته رنګ ورکوو پڅه شي ورکوو، مجبورۍ موټر په کور کې دراو، مالیات یو ځای ورکوو. دا مشکلات ټول دي، کنه د کاروبار نشته، د واس قدرت نه لري، تا نه د دې خلکو وس رسیږي نو د موږ وس رسیږي. موږ نو زه چې زه په فشار په عامه خلکو راوړم، عامه خلک د ما سره نه ځي، ځکه نه را سره ځي چې دوی وس توان.
خو ښایي دا یوازې رحمت الله ونه اوسي چې په دې برخه کې د ترافیکو ریاست په نوې پریکړه نیوکه کوي، بلکې د دې ښار بل ټکسي چلوونکی حمید الله هم ورته نظر لري. د زیاته کړه
مردم اقتصاد ضعیف است، مردم معامل د غم مثال
د خلکو اقتصاد ضعیف دی. زه د وس لپاره د کورنۍ په غم کې پاتې یم چې دا زه څنګه وچلوم. ډیر شل یا پنځه لزر لکو میکړم چې زه دا رنګ کړم. دا اوس مې اسنادونه پاتې دي، نشم کولای هغه حل کړم. زه پاتې جوړ تیار موټر رنګ کړم چې کتابچه لري، ټکس ورکوه، نو موږ اضافه پیسې لکه مکړو. خو که امارت اسلامي غواړي چې موږ موټر رنګ کړو، بیا د امارت اسلامي موږ ته پیسې
راکړي. رنگ کدگی قانونی است.
د کابل ښار ښاریان بیا دا پریکړه خندوونکې بولي او وایي په اوس وخت کې ښایي دا لومړیتوب ونه اوسي. د دې ښار اوسیدونکي آرش نورزاد ازادي راډیو ته وویل
ما نظر مې اسه کې خیلی خندهدار
ده. دا ډېر خندوونکې ده ماته، ځکه زیړ رنګ د ټکسي لپاره په ټوله نړۍ کې یو معیار رنګ دی، قبول شوی رنګ دی. دا چې رنګ ته تغییر ورکوي، اول دا چې خلک یې توانایي نه لري، او زه فکر کوم اړتیا هم نشته. باید ډېره پاملرنه نورو سهولتونو ته وشي څو خلک ارامه ژوند ولري.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د ترافیک عمومي ریاست پریکړه کړې چې د ټکسیګانو رنګ له زیړ په روښانه فیروزي بدل کړي. د کابل د ترافیک عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ مدیر عبدالودود خیرخوا ازادي راډیو ته وویل چې له زیړ رنګه روښانه فیروزي رنګ ته د ټکسي د رنګولو طرحه د کورنیو چارو وزارت له لورې وروسته شوې ده.
ما موضوع را به مقامات محترم وزارت امور داخله
دا موضوع د کورنۍ چارو وزارت سره شریکه کړي. موږ ته دستور راکړی چې د ټکسي فعالیت ډول، صدور د امر، د ټکسي رنګ، علائم او فورم په اړه معنا دا چې هر ډول مشخصات چې ترافیک د ټکسي د تعین او تثبیت رنګ او علائم په اړه لري ترتیب کړي. او الحمدلله زموږ طرزالعمل تثبیت شو.
منظور شوه.
خدا چې ولې د ټکسیانو رنګ ته د بدلون ورکوي او هدف یې څه دی، د ترافیک عمومي ریاست مسؤلین په اړه څه ونه ویل. د یادونې وړ دی چې اوس مهال په افغانستان کې ښاري ټکسي زیړ رنګ دی. ویل کېږي چې ښاري ټکسیان زیړ رنګ لسګونه کلونه مخینه لري. د طالبانو تر واک لاندې د ترافیک عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ د مدیر عبدالودود خیرخوا په خبره په افغانستان کې د ظاهرشاه د واکمنۍ پر مهال له 1909 تر 1956 کلونو پورې د ښاري ټکسیانو رنګونه تور او سپین وو، او وروسته له هغې تر ننه په زیړ او سپین رنګونه بدل شوي دي. خلک وایي د روښانه فیروزي پر ځای ښایي زیړ رنګ ځکه ښه وي چې د نورو رنګونو پرتله له لرې واټن ښه تشخیص کیږي او واضح بریښي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو ده فیسبوک پانه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلې شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
دا کندهار سوداګری خونوای تر کال د غولایت څخه د 3.3 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت بهر ته صادرات شوې دي. د سوداګرۍ خونې د مسؤلانو په وینا په صادراتو کې تر ټولو زیاته تازه وچ میوه، مدنیات، طبي بوټي او نور بیلابیل توکي شامل و. تفصیل د کندهار په راپور کې.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي په تیر کال کې له دغه ولایت څخه د 310 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت بیلابیل توکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي. د دغه خونې مرستیال انجینر عبدالباقي بنا وایي په تیر 1401 کال کې د وچکالۍ او نورو ستونزو سره سره له کندهار څخه 325 زره ټنه تازه وچه میوه، معدنیات، طبیعي بوټي او نور بیلابیل توکي صادر شوي چې د وړم کال په پرتله زیات دي. ښاغلی بنا وایي دغه صادرات تر ټولو ډیر پاکستان او بیا هند، عربي متحده اماراتو او ځینې اروپایي هیوادونو ته صادر شوي دي.
په مجموع کې زموږ د 401 کال د 12 میاشتو صادرات 3,500 ټنه ته رسیږي چې په هغه کې تازه میوه چې ده 1,350,000 ټنه ده، او وچه میوه 55,150 ټنه ده، معدنیات چې دي 10,500 ټنه کېږي، نور نو حبوبات دي او دا طبي بوټي دي، طبیعي بوټي دي، دا ټول دي په مجموع کې 3,150 ټنه کېږي. ارزښت یې تقریبا 310 میلیونه ډالره کېږي.
وچکالی د تازه میوه پر وخت د پاکستان لخوا د دروازې تړل کېدل، بانکي محدودیتونه، د ویزو نه ورکړه او نور ستونزې د تیر کال د صادرات په وړاندې خندونه بولي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا زیاتوي چې لا هم بانکي محدودیتونه او د هوایي دهلیز نشتون د سوداګرۍ په وړاندې ستر خندونه دي.
په صادرات کې زموږ د بانکي سیستم لا په هغه رقم چې باید جوړې تر اوسه نه دی جوړ، او باید هغه بانکي سیستم امانده شي تر څو زموږ کوم وخت صادرات کړو پیسې مو په ډېر اسانه ډول بیرته تر خپل ادرس پورې راورسیږي. او د واردات لپاره هم تر اوسه پورې لا یو مشکل شته چې کومې کمپنیانې چې زموږ د اومه مواد د زموږ د صنعتکارانو لپاره راکړي یا زموږ واردات کړي، هغه غواړي چې د دوی په حساب کې ډالر تحویل کړو. ولې متاسفانه اوس په بانک کې موږ دا مشکل سره مخامخ یو، چې پاکستان هم اسټیټیانې بندې کړي دي د دوی د اقتصادي مشکل په خاطر باندې.
تیر کال پاکستان د کندهار د تازه میوې د فصل پر مهال د نورو کلونو په څیر دروازه وتړل او هم یې ټیکس څو برابر لوړ کړ. په کندهار کې د تازه میوې د اتحادیې مسؤل جنانیاغه د طالبانو له حکومت غواړي چې دا ځل د تازه میوې له فصل وړاندې د پاکستان هیواد سره په دې اړه خبرې وکړي.
اول باید د پاکستان د کنسولګری او د مشرانو سره د افغانستان اسلامي امارت مشران کښېني مجلس وکړي او آینده د عقلان وسنجي. دوهم دا چې د پخپله په داخلي کې دا د ترانسپورت مشکلات شته، هغه راحل فصل کې موږ به خپل اداري مشکلات په خپل حلو.
افغان سوداګر تلیدا کوي چې د پاکستان حکومت د سوداګرۍ په برخه کې د تړونونو عملی کولو ته ژمن نه دی، او د صادراتو او وارداتو پر مهال دوی ته بیلابیل ستونزې پیښوي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په ډیر تاسف سره باید ووایم چې زموږ په افغانستان کې د بیان ازادي سلب شوې ده، بالخصوص د آزاد خبرارانو په وړاندې ډیر جدي ګواښونه دي او ډیر زیانمن شوي دي. ډیر خوشینونکې دا موضوع او ډیر د خفګان وړ موضوع ده. په مجموع کې باید ووایم چې شته چارواکي باید د خبرارانو خوندیتوب ته باید توجه وکړي تر څو د افغانستان شته ناخوالو او حقایقو ته لاسرسی وشي او تر څو حل لارې ورته ولټول شي.
السلام علیکم. آزادی رادیو کارکونکو می دغه پیغام دی چې دغه موسسې چې ویشل کېږي دغه خلکو ته نه ورکول کېږي، دا د مسول نه ورکوي. چېرته د ویانو پیدا دي مسول تم چې پر یو کار باندې مسول دي.
السلام علیکم. د آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته زما د پاره سلام. دغه اماراتو د زندان نه یو خیری خبرې کوم. طبیعت چې د اسلامي امارات حکومت راغلی، مونږ ته هیڅ د سفارت دخوانه څوک نه استازی راغلی. د څو واړه ټیلیفون باوجود هم مونږ ته څوک نه دي راغلی. ستاسو د راتلو نه هیله کوو چې زمونږ آواز دا تر وزارت خارجه یا تر مولوی صاحب عبدالغني برادر پورې ورسوي، او هیله مو ده چې زمونږ لکه پوښتنه وشي. زما تقریبا 8 کاله په دې زندان کې وشولو، او چې کله هم مونږ سفارت ته ټیلیفون کوو هغه مونږ ته جواب یعنې څه نتیجه نه ورکوي. وسلام.
السلام علیکم.
زه رحمت خان له خوست ولایت نه خبري کوم د دې حج د فرضې د ادا کولو په خاطر مونږ وکاله انتظار وکړو اخر نه سخ کال د حج اوقاف مدیر د ولسوالۍ کور ته راغلو وای تاسو سخت لا شئ پنځه ورځې وروسته یې زموږ حق بل چاته ورکړو او د پیسو په مقابل کې پارچې چې کومې وي هغه خرچې کړې دي د خصوص د اوقاف ریاست کې پراخ فساد موجود ده د مسؤلینو نه مخیله ده چې دې ته باید توجه وکړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دوی مینی مایته راورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملما زنګړې مرکه لرو خو تر هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونه ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د میلیونونو نجونو لپاره ښوونځي ته تګ یوازې خوب ورپاتې دی. د یونیسف عمومي ادارې نن په ټویټ کې د 14 کلنې نرګس څرګندونې خپرې کړې دي چې ویلي دي د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو سوچ یې په ذهن کې تر ټولو تیاره سوچ دی. یونیسف وایي تعلیم کوم امتیاز نه بلکې د انسانانو بشري حق دی. طالبانو له هم نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نورو د تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په 3 ډسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوډان له جګړې د افغان وګړو دویم جوپانه کابل ته ورسېده. دغه وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل نن د کابل د هوایي ډګر په هوایي ډګر کې په یو سب چو ویډیو کې ویلي دي چې د سوډان په جګړه کې د بند پاتو افغانانو دویمه جوبه چې 43 تنه کېږي د ارینه افغان هوایي شرکت له لوري خپل هیواد ته په خوندي توګه رالېږدول شوی دي. په سوډان کې شاوخوا 160 افغانان په جګړه کې ایسار پاتې وو چې په دوو جوبو کې لومړی سعودي عربستان ته وروسته افغانستان ته ولېږدول شو. پاسودر بسان کې د افغانستان سفیر وای د دوی په هڅو پوردن کې د افغانستان سفارت تر 2 کلن زړه وروسته بیرته پرانیستل شو. احمد جاوید مجددی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په شام حوزه کې افغانان له قنصلي خدماتو بې برخې وو. ورسره هغه چې طالبانو د 2023 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکاټینګ کړه د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه او نورې قنصلګرۍ چارې ټکنې شوې. د امریکا متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت د جنوب په یو لري پټې سیمه کې یو سړی د درې وخصو تر وژلو وروسته ځان وژنه کړې ده. چارواکي وایي د غسړی په دې مشکوک دی چې نوبړی خپل مور او نه د هغوی په کورونو کې وژلی او بیا یې د هغه رستورانت مدیر وژلی چې د پکې کار کاوه. د ایشوټ پرس اژانس راپور له مخې د جورجیا ایالت د تحقیقاتو ادارې ویلي د مکډونالډ رستورانت په امنیتي کمرو کې ښکاره چې د کیتنو ویس وایټ په نوم دغه شپږ کلن کس د پنجشنبه سهار د رستورانت پر مدیر ټسې کړې دي. په تصویرونو کې ښکاري چې وایټ رستورانت ته دننه کیږي او بیا پر هغه او بیا پر ځان ټسې کوي. پولیسو د وایټ مور او نه هم موندلی چې څه باندې 3 کیلومتره لري په خپل کورونو کې وژل شوی دی. او په سربیا کې اوس لوال بریدګر ته کسان په ډزو وژلي او 14 نور ټپیان کړي دي. دغه پلازمینه بلګراد سانشتي په ملادي څنو سیمه کې شوې ده. د سربیا د کورنیو چارو وزارت وایي مشکوک بریدګر چې یوازې یو بی سره معرفي شوی نیول شوی دی. دا په 8 ساعتونو کې په سربیا کې دوی ډلې وژنه ده. د چهارشنبه په ورځ یو 14 کلن هلک د بلګراد په ښوونځي کې اته ماشومات او یو ساتونکی په ډزو وژل او 8 تنه نور ټپیان کړل. پولیس وروسته اعلانو کړ چې دا بریدګر هلکې نیولی.
آزادی ملما د آزادی رادیو د ځانګړي ملما د خبرونې درنو اړیدونکو شی چاري. نن مو ملما د مسلک له نظر د طب ډاکټر دی، خو د دې ترڅنګ چې په خپل رشته کې لوړې زده کړې کړي شاعر او لیکوال هم دی. یو شمیر آثار بیا بیا چاپ شوي او د لوستونکو له شهر کلی سره مخامخ شوي دي. ډاکټر احسان الله درمل ته هر کله وایم دی براتو وای چې چیرته لوي شوی او زده کړې کړي.
د کوزه پښتونخوا په یو قبایلی سیمه کې چې کورم جنسي ورته وای الته زیږیدلم په 1978 کې. ډېر الته د مهاجر یو کیمپ په سدیو په کورم جنسي سدې کې بیا لومړنۍ زده کړې مې مغل تکړې چې مهاجرو مکتبونو بیا د مهاجرو ولې ساوه دغه نه فارغ شوم. او د هغه وروسته د کانکور په ازموینه کې تیپو هنځي ته کامیاب شوم. او د تیپو هنځي په 1990 کې د طب نه فارغ شوی یم. بیا مې وروسته داخله تخصص کړی، درې کلن تخصص. هغه وروسته مې بیا د زړه په برخه کې یو بل فوق تخصص یا سوپر سپیشلیټی چې ورته وایي هغه کړی.
ډاکټر صاحب، تاسو په د مهاجرو په کمپ کې زیږیدلی یاست او هملته مو لبنانۍ زده کړې او د لیسې زده کړې کړې دي. په دې موده کې مو وطن نه و لیدلی، څه ډول احساس مو درلود؟
ولا وطن هغه وخت چې موږ ماشومان وو، خو ټول خلک رامهاجر شوي وو د وطن نه. نو وطن د خلکو په کیسو، د خلکو په سندرو، د خلکو په ټپو کې مونږ لیدو. بیا وروسته داسې نه شول چې زمونږ ولسوالي ځاځیاریوب چون د کورمې سره ډېره لنډه ده او سرحدي ولسوالي ده، بیا تګ را تګ مو زیات و وطن ته به راتلو. نو هلته چې وطن ته راتلو، په وطن کې ټول کلي کورونه وران وو او دغه د اوسپنو د مرمیو اوسپنې به هغه وې پرته وې په لارو کوڅو کې، او بمونه هم ډېر زیات وو، ډېر خلک په بم الوتل. نو د وطن په اړه لکه هغه وخت کې تصور داسې و لکه سړی چې یوې داسې هدیرې ته ورځي چې صرف قبرونه دي پکې او د بمونو نه ډاکې دي، کنه ګم په ګم بمونه وو او لارې ورانې وې، کلي وران وو. د هغه نه وروسته بیا بیرته چې د مهاجرت نه خلک ورو ورستنېدل کلو ته، یوه نیمه آبادي وه په دې کلو کې، به ځینې خلک پاتې وو او بیا ځینې نوې آبادۍ کې دي. نو د وطن په اړه موږ متاسفانه روغ وطن نه دی لیدلی د جګړو نه مخکې.
او سوال هم دلته ده چې یو ځای چې تاسو وایئ چې لکه اجیره داسې دی، هر ځای کنډواله، هر ځای وران، او تاسو وایئ چې په دې موده کې چې هلته مهاجر وي تلی راتلی، نو طبعا چې بل ډول احساس باید څوک ولري د هغه ځای په ارتباط، شاید زړه ونه غواړي چې بیرته هلته لاړ شي، تاسو څنګه؟
او دا خبره صحیح ده. مونږ به چې وطن ته راتلو هم کله کله به د اوړي په رخصتیو کې، کله به یو نیم چې یو نیم مړی به وشو، د هغه سره به خلک تلل، کنه خپلوانو کې به دا وطن ته به راختل د وطن هدیرو ته. نو هلته د خلکو چون هلته مهاجرت کې بیا مکتبونه مو ځینې د خلکو زړه هلته لګېدلی و، په وطن کې جګړې وې، نو وطن ته د چا زړه نه راکېدو، دا واقعیت خبره ده. او کله چې خلک راتلل هم بیرته راګرځېدل هم دغسې خپه وو چې لکه پردي وطن ته چې ګرځي. دغه خبره حقیقت، یعنی جګړو هغه ورانه او د وطن هغه تصویر چې په هغه وخت کې د خلکو په ذهن کې موجود وو، وطن دغه څه کړی وو چې بیرته راګرځېدو ته د چا زړه نه کېدو.
بله، تاسو ویل چې د کانکور ازموینه مو ورکړه او بیا طب ته کامیابه شوئ. د دې کانکور کلمه په خپل راشي چې په وطن کې وایي چې کانکور ازموینه مو ورکړه، په کوم پوهنتون کې مو طب ولوستو؟
زه د کانکور نه وروسته کندهار پوهنتون ته بریالی شوم، او هلته مې په 2003 کې د کرزي صاحب لومړی کال و، نو په کندهار کې و کال وم د پوهنځای مې هلته لوستې.
د پوهنتون دوره څنګه وه؟ کومه خاطره لري ترې؟ ځکه چې پوهنتون مو هم ستاسو له د زوکړې له ځای نه او ستاسو د اصلي وطن نه ډېر لري ولایت دی.
ولا د پوهنتون دوره زما دپاره ډېره زیاته جالبه او ډېره خوندوره وه. هغه په دې چې یو خو په پوهنتون کې مو د ملګرو دوستانو سره، د وطن د خلکو سره بلد شو، بل دا په کندهار کې هم زما د ذوق ملګري ډېر وو، ادیبان هم ډېر وو، فرهنګیان او شاعران. نو موږ به کله کله د پنجشنبې په ورځ مشاعرې ته تلو، هلته به مو مشاعرې کولې، ادبي غونډې به مو کولې. په عین وخت کې کندهار هم یو ډېره ژوندۍ سیمه ده، خلک ډېر ژوندۍ او جانانه خلک دي، بس میلې به وي. خپل د کندهار طبیعت تم ډېر ښکلی دی، باغونه او طبیعي ښکلا ډېره زیاته لري، او خلک هم ډېر ژوندۍ دي. نو بل پوهنتون هم ډېر آرام و، داسې ډېر د ټور او د زوګ نه ډک پوهنتون و. هم د درس دپاره ښه وو، هم د دې دپاره چې د چا زړه پکې تنګ نشي، ملګري دوستان ډېر وو. نو د پوهنتون دوره فکر کوم چې زما دپاره ښه دوره وه.
تاسو د فرهنګي هڅو یادونه هم وکړه، تاسو طب لوستی دی؟ طب او ادبیات سره ډېر متفاوت دي. له ادب سره مو لکله مینه پیدا شوې ده؟
ادب سره خو ولله یعنی دا زما ادبي هغه چې دی ژوند چې دی یا ذوق مې چې دی تر دی سنسی یا مسلکی ژوند مشر دی. هماغه وخت کې مونږ چې مهاجرت په کیمپونو کې وو، یو خوا هلته به د مهاجرو ودونه او خواده چې شول، نو خصوصا د زمونږ د خلکو د پکتیا د سیمې دوی دلته یو ډول شاعري کېږي، لغات او شعر ورته وایي. د ولسي شاعران زمونږ خواته ولسي شاعران ډېر دي، نو دوی به راتلل په ودونو کې به د دې موسیقۍ پروګرامونه وو، د دوی سندرې به ما اورېدې. بل دا چې په مکتب کې زما ځینې استادان شاعران وو، هغه وخت کې د وطن په اړه ترانې ډېرې ویل کېدې، د سندرې کیسې او مجلسونه، دغه د خلکو په ژوند باندې خواره وو کنه. نو دې سره زما ډېر زیات شوق و، بس د مجلسونو کې به هم برخه اخیسته. یعنی وخت کې زما ځینې استادان چې وو، هغه به تشویقولم چې ترانې ووایو. مونږ په مکتب کې ترانې ویلې، بیا وروسته داسې وخت راغو چې خپله به مو لیکلې کنه. په دریم سیم کې وم چې ما اول ترانه لیکلې وه. نو هغلته محیط دغسې و، ډېر شاعرانه و، یو خوانه استادان شاعران و زما، بلې خوانه د شاوخوا ته مهاجر په کیمپ کې چې کوم خلک پراته وو، د دوی په ودونو او خاطیو کې به خامخا د دې موسیقۍ او پروګرامونه وو، خصوصا د دې ولسي شاعرانو په شعري مقابلې کې دي چې مونږ لغات ورته وایو، یا به دوی خپله مجلسونه کول، سندرې به کولې. نو دغه ټول هغه عوامل وو چې زما په ذوق او په باندې سیوری کړی وو، او اخیر دې ته ورسېدو چې مونږ خپله ترانې لیکلې په مکتب کې. او بیا وروسته ورو ورو نور کتابونه مې ملګري شول، د شاعرانو کتابونه، هلته مشاعرې کې دی. بس زه چې دولسم سیم نه خلاصېدم، نو ډېر زیات کتابونه مې لوستي وو او شعرونه مې لیکلی شول. نو مخکې د دې نه چې طب پوهنځی ته لاړ شم یا د ډاکټر شم، د شاعرۍ سره، د ادبیاتو سره، د کتابونو سره بلد شوی وم. نو دغه هغه چې دی د ذوق مې چې دی د هغه نه مشر دی، د مسلک نه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
او وس څنګه کوم یو ته ترجیح ورکوئ؟
ولا وسم یعنی غبرګ روان دي. زما په شپون کې د دې دوه په یو بل باندې منفي نقش نه لري، بلکې یو بل تقویه کوي کنه. طبابت کې مې دوه تخصص کړی، او دا د وسم په کې لګیا يم، د ډاکټر په توګه کار کوم، او ادبیات د سیدي چې کله وخت وي راته د مسلک نه غیر په نورو کارونو باندې، نو ډېر وخت نه تېرو مزبیا د ادبیاتو سره مشغول وم. څه خبرې مې چې په ذهن کې ویلې، کمې شاعري او یا د ادبیاتو مطالعه، هنري مطالعه، دا زما مصروفیت او مصروفیت. لکه په اوسګار وخت کې زه نور کارونه نه کوم چې خلک ځینې شوقونه لري، څوک تلویزیون ګوري، څوک کرکټ کوي، څوک څه کوي، خو زه د ادبیاتو سره مشغول وم.
د خپل آثارو په اړه راته وایس چې تر اوسه مو څومره کتابونه چاپ شوي دي؟
چاپ شوی خو لږ دی، خو لیکلی مې دی یو څه پاتې دي. هغه کتابونه چې چاپ شوي دي، هغه یو اثر چې په 2014 کې په کابل کې چاپ شو، هغه د شعرستان په نوم یو کتاب دی چې د شعر په تیوري باندې بحث کوي، صرف چې شعر څه شی دی او د شعر جوړښت او تخنیکونه. تقریبا شپږ سوه صفحې دی، او درې ځله چاپ شوی، لوستونکو ډېر خوښ کړی. یو هغه کتاب دی مهم په ادبیاتو کې،
ځینې کتابونه مې په ادبیاتو کې پاتې دي، لا چاپ شوي نه دي، د نقد باره کې، د ادبیاتو باره کې، او زما خپل د شعر کتابونه یو څه دي. د طب په برخه کې یو مهم کتاب چې هغه تقریبا یو نړیوال اثر دی، د ګایټن او هال په نوم یو د فیزیولوژي مضمون یو کتاب دی، هغه مې همش بالله او مې خپله څه اضافه حاشیه او یادښتونه ورباندې لیکلي. هغه یو ټوکی په 2019 کې چاپ شو او د دویم ټوکی سکل چاپ شو یو میاشت مخکې تقریبا، چې دواړه تقریبا 900 صفحې کېږي دواړه مجموعی، او یو ټوکی بلم را روان دی، کار ورباندې روان دی. نو ځینې کتابونه مې ناچاپ دي، دغه دوه درې خو لا چاپ شوي دي تر اوسه پورې.
سیل آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اوریز، مشت میلمه ډاکټر احسان الله درمل دی.
تاسو په جرمنی کې اوسئ، دلته د ژوند شرایط بیل دي، خصوصا د یو افغان لپاره چې له هغومره لرې ځای نه راځي، طبعاً چې ژبه به زده کوي، او دلته مسؤلیتونه او کارونه بل ډول دي. نو د دا ډول کارونو لپاره چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، د کتابونو د ژباړلو لیکلو لپاره وخت پیدا کولی شئ؟
ولا دلته لږ سخته ده، خو ځکه چې دلته لکه تو چې وویل ژوند ډېر مصروف او د وخت منیجمنت مهم ده، نو زه بیا هم هڅه کوم هغه ځینې کتابونه چې نیمګړي پاتې دي چې هغه مکمل کړم، او ځینې مې چې اراده ده چې ویلې کړم په هغې برخه کې مې یو څه مطالعه کړي. نو زما خو هڅه دا ده چې دلته هم د اضافي کارونو نه، د اضافي مصروفیتونو نه ځان وساتم، او صرف د خپل مسلک او د خپلو کتابونو سره پاتې شم، چې هغه پروژې یا علمی اکاډمیک یا هنری پروژې چې زما په ذهن کې دي، چې هغه شي تکمیل شي. لکه هغه دی، لکه په وطن کې یا په نورو، زمونږ په وطن کې چې کوم کار په یوه ورځ کې کېږي، دلته کېدای شي په دوو ورځو کې وشي، ځکه چې وخت سخت دی، د وخت پیدا کول.
بله، تاسو هم ډاکټر یاست هم ادیب، او د دې طبي کتابونو په برخه کې هغه کار چې تاسو کولای شئ ډېر کم خلک یې کولای شي. عموما د مشت ژبې یو ضعف بولي، هر چې بولي، دا دی چې ډېر خلک مو چې په یو مسلک پوهیږي هغه بیا په ژبه نه پوهیږي، او هغوی چې په ژبه پوهیږي په مسلک نه پوهیږي. نو په دې برخه کې به تاسو ډېر کار وکړی شئ، اراده مو څه ده چې نور څه وش باړې څه ولیکئ په د ټپ په برخه کې؟
ولای سروان صاحب، زما خو اراده ډېره زیاته ده، ځکه چې دغه کوم کتاب چې ما وژباړلو، دغه د محصلینو د پوهنتون د استادانو د ډېر تاوده هرکلی سره مخامخ شو، ځکه چې هغوی ډېرو محصلینو ما ته وویل چې په دغسې ژبه مونږ پښتو کتاب نه دی لوستی، او د بلې خوا نه زما په نظر یوه ژبه هغه وخت ژبه ده چې د پیچلو سنسي او مسلکي مفاهیمو د ارائه ظرفیت ولري. نو مونږ باید خپله ژبه په دې برخه کې غني کړو. که په یوې ژبه کې علمي اثر نه وي، مهم علمي اثر نه وي پکې، بیا د هغې ژبې ویونکي مجبور دي چې هغه مفاهیم یا هغه علوم په نورو ژبو کې ولولي. زما په نظر په خپلې ژبې کې کسام ولیکل شي، مفاهیم ښه تشریح کیږي او ښه اخیستل کیږي. په دې لحاظ زما نیت دی چې تر دې کتاب وراخوا، چې دا تقریبا 3 ټوکه او 3.5 زر صفحو پورې رسیږي، ځینې نور مهم کتابونه هم چې د ډاکټرانو دپاره ضرور وي یا د محصلینو دپاره ضرور وي، وژباړم، ویلیکم، او کار ورباندې وکم. نو دا یو خو زما شوق دی، بل دا چې د دې کتاب د هغه ماته تجربه راکړه چې په دې برخه کې اړتیا ډېره ده، خالیګا ډېره ده، او زمونږ محصلین او لوستونکي د دغسې کتابونو دپاره اړتیا لري. نو باید د خلکو اړتیا ته وګورو او کار ورته وکړو.
بله ډاکټر صاحب، زموږ ژبې لمن څومره پراخه ده دا ډول علمي آثارو لپاره؟
دا سمه ده، هغومره خو نه دی زموږ ژبه هغومره پراخه نه ده چې ټول ساینس یا طب په ځان کې ځای کې، خو ځینې اصطلاحات دي هغه مشترک دي، ټرمینالوژي دي طب د هغې ژباړې ته ډېر ضرورت هم نه وي، ډاکټران ورباندې پوهېږي. البته مفاهیم پکې ژباړل کېدای شي که څوک ورباندې پوه شي، په طب باندې پوه شي او په خپله ژبه کې هم خپله ژبه یې هم زده وي، یعنی د مفاهیمو د رایه کولو وړتیا ولري، نو مفاهیم ډېر ښکلي پکې رایه کېږي. زموږ مطلب دا دی چې علم پکې رایه شي. ټرمینالوژي خو ډېره مهمه خبره نه ده که یو لغت یونانی یا لاتینی هم وي، که ته ولې کې ډاکټر ورباندې پوهېږي، خو مکمله جمله چې د جملې په کچه باید زموږ پښتو سمه وي کنه، هغه کار کېدلی شي. زما په نظر دومره مشکل نه دی که څوک چې خپله ژبه زده وي د پښتو، د هغه سره بلد وي د ګرامر او د پښتو د خصوصیت سره، د پښتو ژبې د خپل ځانګړنو سره کولی شي چې پیچلي مفاهیم هم رایه کړي. البته د دې دپاره لږ د خپلې ژبې هغه ضرور دی کنه، په خپلې ژبې کې د لیکلو مهارت ضرور دی، د انګلیسي او د نورو ژبو د مهارت نه د خپلې ژبې مهارت ډېر ضرور دی. ځینې خلک آسان شیان ژباړي، هغه چې ژباړل کېدای شي خو غلط ژباړي، ځکه چې جمله د هغو جمله پښتونه وي یا د فارسی په سټرکچر کې لیکل شوی وي یا د اردو په سټرکچر کې لیکل شوی وي. نو زما په نظر کې د خپلې ژبې مهارت یو څه ورسره وي کېدلی شي چې هر څه شی پکې ترجمه شي. البته ټرمینالوژي بېله خبره ده چې د ځینو شیانو دپاره باید کلمې جوړې شي یا ځینې شیان موږ نه لرو چې دا زموږ د ژبې ضعف دی، دا باید جوړ شي، خو مفاهیم رایه کېدلی شي او دا ظرفیت شته په ژبه کې.
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خپریږي.
ځینې بیا زموږ په د ټپ په ژبه باندې هم انتقاد لري، هم دری هم په پښتو کې وای دا ټرمینالوژي ډیره ګډوډه ده. یو ډاکټر چې یا یو استاد چې له فرانسې راغلی او فرانسوي کلمې یا اصطلاحات رواج کړی دي، بل چې له جرمني راغلی او جرمني، همدارس له ترکی او عربي او بیلابیلو ژبو یې اصطلاحات راټول کړي دي.
دومره مشکله خبره نه ده، یو ټول منلي ټرمینالوژي شته په طبابت کې. مثلا د اوسنی طبابت کې په انګلیسي کې یا په نورو ژبو کې هغه شته، یوه ټولمنلې ټرمینالوژي شته چې سړی تعقیبولی شي، او ټرمینالوژي دغومره جدي مسله نه ده په طبابت کې. کنه چې مثلا لاس ته یا پښې ته یا ګردې ته په یو ژبه کې یو څه وایي بلکې بل څه وایي، دا دومره مسله نه ده. مسله دا ده چې مفاهیم سامي رایه شي. طبابت صرف ټرمینالوژي نه ده، طبابت د دې وجود په هغه باندې پوهېدل دي کنه، د وجود په فیزیولوژي باندې، د وجود په میکانیزمونو باندې چې وجود څنګه کار کوي او که غیر نارمل شي بیا څنګه نارمل لین ته راځي.
منصور دا که چیرته د بهرني کلمې د یوې ژبې نه انتخاب کړی وای، مثلا انګلیسي ژبې نه، نو بیا که زموږ محصلین بهر ته تلل نو په اسانه به له طبي کتابونو څخه استفاده کولای شوی. نو هغه محصل زده کوي، ډېر وخت به تېروي، خو کله چې بهر ته ځي بیا مجبور ده چې نور اصطلاحات زده کړي. مثلا موږ ځینې زاړه لاتیني اصطلاحات لرو چې نور اوس په انګلیسي ژبه کې ممکن ورڅخه کاروان اخیستل شي. نو دغه شي ته زما اشاره وه.
هغه د لاتینی او انګلیسي په برخه کې ډېر مشکل نه دی، مشکل د عربي اصطلاحاتو په برخه کې دی چې هغوی ټول طب ترجمه کړی. که څوک کې زموږ په پوهنتونونو کې زده کوي بیا یو څه ورته سخت وي، خو دا اوسني محصلین چې دي دوی د انګلیسي سره زیاتره بلد دي او د انګلیسي کتابونو نه هم استفاده کوي، نو دوی ته فکر کوم چې د انګلیسي کتابونو یا د نړیوالو کتابونو په لوستلو کې ډېر مشکل نشته، خو البته که څوک نور باندې پوهېږي بیا مشکل دی چې بیا به نو مجبور دی چې ټول اصطلاحات به په ذهن کې ترجمه کوي. دا خبره سمه ده.
بله ډاکټر صاحب، یو شمېر افغان ډاکټران چې په اروپایي هیوادونو یا امریکا کې اوسي، په یو نوی شکل سره په داخل کې د طب له پوهنځیو سره کومک کوي، تدریس کوي آنلاین، داسې کوم امکان تاسې د ځان لپاره وینئ؟
ولې نه، دا خو ښه خبره ده. زه خپله په دې لټه کې یم، ځینو ملګري دي هغوی سره مصروف هم یم. زما د کتابونه مې چې لیکلي یا ترجمه کړي دا هم تدریسیږي. هڅه مې دا ده که چیرې وکړی شم، هلته په افغانستان کې هم زه د پوهنتونونو سره په رابطې کې وم، پوهنتونونو ته تلم، لیکچرونه مې ورکول، او اوس هم که امکان پیدا شي د وطن د پوهنتونونو سره زه به هڅه وکړم چې څه مې چې زده دي هغه به په ډېره مینه ورسره شریکم. دا ښه کار دی او باید ټول وکړي. ټول افغانان چې په هره برخه کې دي باید د وطن د پوهنتونونو سره او د اکاډمیک ساحې سره تړلي پاتې شي.
د جرمني د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، ژوند مو څرنګه تیریږي؟ څه ډول مصروفیت په باره کې مو ووایست چې مصروفیت مو څنګه دی؟
دلته خو سروان صاحب نوي راغلي یو، اول خو د دوی شرط دا دی چې ژبه به زده کوي. د ژبې د زده کړې هغه ډېره بیسک یا بنسټیزه مرحله مې تیره کړې. اوس دغې ژبې په زده کړه باندې لګیا یم چې صرف د ډاکټرانو د متخصصو دپاره ضرور وي، او عین وخت کې زمونږ اسناد هم منل شوي، دوی د زمونږ اسناد ترجمه کړي د ډاکټر په توګه، دوی ډېر ډاکټرانو ته ضرورت لري. نو په دې لنډه راتلونکو کې به زه په روغتون کې وم، او اوس هم د دې ځای د ډاکټرانو سره په رابطه کې هم دوی سره کینم په روغتون کې. خو رسمي کار مې د هغه نه وروسته پیلېږي، د ژبې د تکمیل نه وروسته، ځکه د دوی په اصولو کې ژبه شرط دی، د ژبې نه نه کېږي، او هغه د ډاکټرانو دپاره یو څه په لوړه سویه ژبه په کار دی. نو صرف د ژبې مسله ده، نور څه خاص ستونزه نشته. دلته ژوند نارمل دی، ماشومان هم درسونو مکتبونو ته ځي، کومه خاصه ستونزه نشته.
وایي چې جرمني ژبه نسبتا سخته ده، ستاسو تجربه څنګه ده؟
او په دې کې شک نشته چې سخته ده، خو یو څه هغه هم پکې شته چون سیستم لري. هر ژبه چې سیستم ولري د هغې زده کول بیا ډېر سخت نه وي. نو یو څه پیچلی ده، د انګریزي نه قواعد ډېر دي، خو د پښتو سره ورته والی ډېر لري چون انډو ایروپین ژبې دي، او د پښتو سره هم په د فونیټیک په برخه کې، هم د ګرامر په برخه کې، هم د لغات په برخه کې زما په نظر ډېر ورته والی لري. زما دپاره دومره سخته نه، د ژبو سره یو زما شوق ده، او بل د دې ژبې ورته والی دی هغه سره د پښتو سره. دغه دوه عوامل دي چې زما دپاره یو څه نسبتا اسانه کړي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، فکر وده، ډېر مننه، خوشاله اوسئ.
ما خوب لیدا په دارو چې زت سر پخنایو، خوږې خوږې خبرې د زړه حالیو په نوایو. ما خوب لیدا په دارو چې زتا سر پخنایو، ما خوب لیدا پخنارو چې زتا سر پخنایو، پژې پژې خبرې د زړه حالیو پلوایو. ما خوب لیدا پخنارو ما څخه کتابې پکې واړه غزلونه، ولما څخه کتابې پکی واڑ غزلن لتا سرمی ناوی دگلزار و تماشایو لتا سرمی ناوی دگلزار و تماشایو پشے پشے خبرے دردہ حالیو پلوائیو ماخو لیتک پخشاک مطرے برات لبرایا پتارونو لندے کشیو مطرے برات لبرایا پتارونو لندے کشیو پپم پزر جارو دے مجھے ماہ وپنوائیو